سلام علیکم دی ازادي رادیو یوه بلې او ساته خبرونه ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلو پس پین بولدکه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخته یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو د لاره بند کړې ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. شهاب الدین دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایو د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه چې هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري اژانس باختر د راپور له مخې د یونامه مشر هیله څرګنده کړه چې راستنه شوی افغان کډوال به د افغانستان په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دواړو هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوي کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیری افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دواړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2002 او 2003 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي، څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې چې تخنیکی او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبري اژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلي دي راپور ورکړی چې د عراق د کردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې په نښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدري ویلي چې د کردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د ایران د کردستان د ډیموکراتیک ګوند یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې حمله کې د ګوندغړو ته تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1999 کال اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې شوي، ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بیلابیلو مسایلو پر سر اختلاف لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له شي سره وکتل. د جیشل سرمشریزه سبا سه شنبه پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرېږي. په سپین بولدک کې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستاني چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
بیروبار ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، دلته کنټرول شوې ده.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې لارې ستونزې باید ژر تر ژره حل شي.
مشکل دغه دی چې اجبر مخ بند د لار یا دې خلاص نو غواړم چې مشکلات حل شي.
په کابل کې د لومړنۍ واورې له کبله له اندېښنو مخبرو، او په دې اړه په یو بل راپور کې د برفي د میلمستیاو پر دود خبرې کوو.
چې غریب او خان ورسول چې وو یو پس بیا خسته بلاندې کو نو پتا دی وو ورو په ورځ باندې بیا نو دی بدا خړله.
پر خځو د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو د دوام پر وړاندې د خځو غبرګونونو او اندېښنو ته هم کتنه کوو.
لغه وخت چې دی قدرت نیولای دی خو دزم تر دې دی شو زیات او حکمونه او مکتوبونه یې صادر کړي چې ټول د خځو د حقونو د محدودیت په اړه.
په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نه ختی ورسته تړل شوی. ځایی اوسیدونکو وای پرون دوه ځله غرمه او مازیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ دزې وشوي خو اوس آرامي ده. طالبانو چارواکي بیا دا یو عادي پیښه بولي او وایي د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې او ادعا کیږي چې په سپین بولدک د پرونی نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل پر راپور کې.
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونی نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده. خو د دې پیخي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوي. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي خي چې د طالبانو په منځ کې یو ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نخته پیلېږي. لا د دې ډزو د مرجوب له کره شمیر معلوم نه دی، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدې نخټې دي لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هلته لویه جګړه نه ده شوې او په سیمه ییزه کچه یو کوچنی پیښه شوې.
کله کله داسې سوې تفاهمات پیښیږي په پولو باندې او کله په دروازو کې، ځکه ته بیروبار ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزې جوړه شي. نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، بېرته کنټرول شوې ده. د دواړو غاړو مشران
د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله وه او اوس څېړنې روانې دي چې اصلي لامل یې څه و. خو په ښکاره دا پیښه داسې مهال کیږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د زورولو او نیولو راپورونه شته، هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خودو ته اړویست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواوو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي راډیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیښې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې د لارې د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا څو ټکان سره وکړل، خیر خیرات اوس په مشکل نه، دروازه لا بند ده.
د پاکستان حکومت او پوز لا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاص وي په ورځني ډول زرګون افغانان له ډیورنډ کرښې پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
و امریدل چې په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغه تړل شوې ده چې پرون د طالبانو د وسلوالو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. په کوټه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین چې دا موضوع تعقیب کړی ده د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې د پاکستان ملیشا پوځ او سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه وایي. ترین صاحب
ډېر مننه ټکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپل رپورټ کې هم وویلې چې دا پوله چې دا هغه د پرون ورځې راهیسې بند ده، خو اوس څه ګړی له مخه چې په چمن کې ما هلته خبرې وکړې نو دی وایي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي چارواکي دی هغه په دې سلاسوي دي چې د نن مازګر یعنی د درو بجو څخه به د شپږو بجو پورې دغه پوله خلاصه کړې ده، یوازې دغه خلکو لپاره چې هغه پاکستانیان وو هلته په بیش کې یعنی په افغانستان کې پاتې شوي وو یا هم افغانان وو چې دلته په چمن کې پاتې شوي وو پرون ورځ چې کله پوله بند شوه، نو دې خلکو ته اجازه ورکړې ده چې دوی خپل هیواد ته واوړي او راواوړي. او بل خوا چې نن ټوله ورځ چې وو هغه پوله بند وه، د پولې خوا ته نه عامو خلکو ته ورتلو اجازه وه او دغه ډول چې کوم تجار دي هغو ته هم دا اجازه نه وه چې دوی پول ته ولاړ شي. او بل خوا چې د چمنچ کم تجار دی هغه هم دا غوښتنه کړې ده چې وکار دی طالب چارواکي او د پاکستان سرحدي قواوې چې دی په چمن کې هغه سرکښینی او د دې مسلې یا د دې ستونزې یو داسې حل راوباسي چې د همیش لپاره دغه سرحدي تاوتریخوالی چې رامنځته کیږي هغه په کار دی چې حل سي. ځکه چې پاکستاني چارواکي وایي چې کم کس چې و هغه چې پرون د ډزې کړې وې پر سرحدي عسکرو باندې په کار دی چې طالب چارواکي هغه ونیسي او پاکستان ته ور لاس ورکي او چې ترڅو د طالبان لخوا دا کار نیوي سوی دی دا وایي چې تر هغه وخته پورې به دوی خپله پوله بنده ساتي. خو دا هم اطلاع وه چې اوس یعنی په مازګر کې د پاکستان سرحدي چارواکي او د افغانستان سرحدي چارواکي چې د هغه به یو غونډه کیږي هغه ته چې فلیګ میټینګ هم وایي نو په دې کې به د پردیشانو باندې خبره کوي. خو تر اوسه دا غونډه نه ده شو سوې. البته د دواړو خواوو څخه د خلکو بیا په خاص توګه د تجارو هغه پر حکومتونو باندې زیات فشار دی چې دا لاره خلاصي. ځکه چې یو اړخ ته د پاکستان لخوا نوده میوه او دا نور په تجارتي سامانو بار کنټینران لاریان چې دا غوښ میره په سلګونو د هغه ولاړې دي. دغه ډول د افغانستان څخه د کندهار د هلمند چې کوم انار روان دي د پاکستان په لور نو هغه هم په بیش یا د بولدک خواته درېدلې دي. دلته تجار دا وایي چې د دې څخه زموږ لوی نقصان کیږي او د دې سره سره د افغان چې کوم کروندګر دي دا غو ډېر زیات نقصان کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه ستونزه چې ده هغه د خبرو د لارې اواره شي. خو د پاکستان لخوا چې کوم چارواکي دي هغه هم داسې معلومیږي چې اوس به دې ته جوګه شوي دي او دغه نتیجه دا ده چې دوی سم د لاسه یعنی د درو بجو سره د پاکستان د وخت مطابق تر شپږو بجو لاره خلاصه کړه د هغه خلکو لپاره چې هغه دلته بند پاتې شوي وو. خو دوی هیله څرګنده کړې ده چې دغه ستونزه د خبر لپاره به ډېر ژر اواره کړي.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ایوب ترینو چې د سپین بولدک چمن پر دروازه له پرونی نښتی وروسته د پاکستانی چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې بیګا د 401 هجری مریض کال لمړنۍ واوره ووریده. که څه هم د واورې دا ورخت ډیر وخت لپاره نه و خو کابل خاریان وایي له ډیر وخت مخکې د واورې ورېدو او د ژمي راتک اندېښمن کړي دي. ځکه د دوی په وینا اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکو بیې هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي. خاطر پردیس د موضوع نور تفصیل اوروي.
کابلیان متل کوي وای کابل د بیزر وی خو به واورې دی نه وی. تیر شپه په کابل کې د نږدې 2 ساعتونو لپاره واوره ورېده. دا په کابل کې د 401 مریض کال لمړنۍ واوره وه. یو شمیر کابل خاریانو د واورې په ورېدو خوشحالي ښکاره کړې او عکسونه د خپلو ټولنیزو رسنیو په پاڼو خپاره کړې. خو یو شمیر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا د خیرات د ژمي اوله واوره مو غورځېدله خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو. نم تر اوسه خس اخیستې نم زغال اخیستې دی او نه اخیستلی سو. په دې وجه چې بیکاري ده امکانات نشته نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمی لمړی واوره وشول. موږ د واوري ورخت خوشاله یو ولې دښنی مو د سګنی ژمی تیرېدو ته دی. موږ او پټوله کې د کابل ښار او یا هم د افغانستان د یو سیمو اوسیدونکو چې سګنی ژمی په ټولو د پاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی. هیڅوک نشي کولای چې په یو وخت کې هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو د تودولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونه داسې محال دي چې مخکې له دې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان ژمي کې د خلکو وضعیت له ستونزو سره مخ بللی او اندېښنه پرې ښودلې ده. خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټنو خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریان وی دا محل دی یو ټن ډبرو سکرو به له 9000 افغانۍ نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانۍ پورې دي. د غشاند خوراکي توکو به هم لوړې دي. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي رډیو ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د ژمي پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو او د غشاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونه ده چې همدا روان المریزه میاشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې له مخې پریکړه شوې چې د کابل په څلورو زونونو کې 400 ټنه د ډبرو سکر ځای پر ځای کړي. د دغې اعلامیې پر بنسټ د کابل په ښاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم غبرګون ښودلی وو او ویلي وو چې دا بیا لوړه ده.
د کابل لومړی واوره او د کابلیانو اندېښنې. برفي کول د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی چې هر ځل په لومړي ځل د واورې له ورېدو سره ملګري او خپلوان په یوه او بل زیری کوي. یو شمیر کابل خاریان وایي سکالی هم د لومړۍ واورې په ورېدو سره خپلو ملګرو ته په پاکټ کې د واورې په وروړلو یا د پیغام په لیږلو سره هغوی برفي کړي دي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې سکال د خپلو اقتصادي ستونزو په فکر کې دي.
برفي کول په موږ میلمستیا پتاسي له پخوا وختونو راهیسې په افغانستان په ځانګړي ډول د کابلیانو ترمنځ د لومړۍ واورې اورېدل په دې پیغام سره منزل کیږي. نوریا سلطانی وای کله چې ولیدل د څه کال لومړی واوره وریږي د خپل ورور کورنۍ برفي کړه.
کله مې چې ولیدل واوره ووري لږ واوره مې پاکټ کې واچوله او ورور مې او ورېندار مې برفي کړل. انشاءالله چې یو خوروا بر باندې خوري او هیله لرم چې بلنه راکړي.
اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی د برفي کولو دود هم ورسره لږ څه بدل شوی او یو شمېر ملګري خپلو نورو دوستانو او خپلوانو ته د برېښنایي پیغام په لیږلو سره هغوی برفي کوي. کابل میشتې الدا ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه مې چې کله د واورې اورېدو په اړه دوستانو ته پیغام وکړ چا ځواب رانه کړ.
دا او نور ژمني دودونه په تیر کې په کابل کې څه ډول عملي کېدل او د کورنیو لپاره یې څه پیغام درلود؟ د کابل ښار اوسیدونکي افندی سنگر په تیر کې په کابل کې د دې دود په اړه وایي
نو کله به چې دا نوی واوره وسوله نو زمونږ انډیوالان به و خپلوانو ته دغه برفي په نامه باندې به دغه واوره په پاکټ کې وسی کې ورته واچوله او دغه کور به ټک ټک به به ورته ویل چې مبارک مو شه. نو په هغه باندې میهماني و وختله چې غریب او خان و ارسل چې وو یو په سبا اخیسته هغه به لاندې کو. نو په دا دی واوره په ورځ باندې بیا نو دوی به دا خوړله.
خو کار چې وروستي څو کاله په کابل کې د برفي کولو یا هم برفي کېدلو دود د تیرو کلونو په شان نه دی پاتې. په ځانګړي ډول په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې خلک خورا ډېر بېوزلي شوي دي. کابل میشتې بنفشه وایي
کله به چې وړاندې په لومړي ځل واوره وشوه موږ بند مانځله خو سږ کال واوره ورېدل د تیر په څېر خوند نه لري ځکه خلک خفه دي او تر اوسه ان په ژمي کې سون توکي نه لري.
کابل ښار کې تېره شپه د ژمي لومړۍ واوره وشوه خو یو شمېر پخوانی کابل میشتي چې تیر کې به یې واوره ورېدل منزل اوس د دې دودونو د منظرو په ځای په دې فکر کې دي چې دا سخت ژمی به په څه ستونزو سره تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیه حکومت تور لګولی چې د هیواد په استانبول ښار کې پرونی حمله د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند د یوې غړې لخوا شوې ده. د هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي د دې پیښې غچ به واخلي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د استانبول ښار په توریستي برخه کې د پرونی چاودنې په تړاو یو تن نیولی دی. په چاودنې کې چې د استانبول په استقلال واټ کې وشوه لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د ترکیه دولتي تلویزیون ټی آر ټی نن دوشنبه د خپل هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو په قول وویل پولیسو یو تن چې په استقلال واټ کې بم ایښی و نیولی دی. د دې راپور له مخې نیول شوی کس د کوردستان په کارګرانو ګوند یا پی کی کی پورې تړلی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر شاغلی سویلو ویلي چې د دې پیښې بدل به له دغه ګوند واخلي. په پرونی چاودنه کې یو اتیا تنه نور ژوبل شوي. د ترکیې چارواکو دا پیښه تروریستي حمله بللې ده. د ترکیه حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې د استانبول پولیس ګمان کوي چې په دې چاودنه کې یوه ښځه لاس لري. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشیز لپاره اندونیزیا ته روانو تر سفر مخکې په یوه تلویزیونی بیان کې د پیښې په اړه وویل، تر هر څه مخکې غواړي چې د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله لري. په ترکیه کې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د داعش له لوري خونړۍ چاودنې کېدې. په دغو چاودنو کې د ترکیې شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه او عام خلک ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو حکومت خپله بقا د ښځو د حقونو او ازادۍ په محدودولو کې ویني. د دوی په باور په تیر یو کال کې هغه حکمونه او امرونه چې د دوی لخوا ورکړل شوي ډیری د میرمنو د ازادیو، حقونو او د دوی د نورو فعالیتونو پر محدودولو متمرکز و، چې دا کار له اسلام سره، البته له اسلام څخه، د دوی ناسم تفسیر او تعبیر ښیي.
په تیر یوه اونۍ کې په کابل کې درې معترضه میرمنې نیول شوې دي. هغه میرمنې چې د خپلو حقونو د ټینګښت او ازادېدو لپاره یې په واټونو او کله کله هم د طالبانو له ویرې په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کول. د دغه معترضه نیول شویو میرمنو د کورنۍ غړي او همکارانې ادعا کوي چې دوی د طالبانو لخوا نیول شوي. هغه ادعا چې طالبانو یې بیا په اړه څه نه دي ویلي. اوس یو شمېر ښځینه فعالانې وایي طالبان د ښځو له فعالیته ویره لري او دا د دوی په خبره د خپل حکومت بقا د میرمنو د ازادیو او حقوقو په محدود کولو کې ویني. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو په برخه کې کمشنر شبنم صالحی د طالبان حکومت تورنوي چې د ښځو په ضد دی.
لغه وخت چې د قدرت نیولای دی، خو ځان تر دې د شو زیات او حکومتونه او مکتوبونه صادر کړی چې ټول د ښځو د حقوقو د محدودیت په اړه. نو د خمان میسم اساسا د طالبانو تفکر د ښځو پر ضد او لبل خاطی د ښځو لو اختیار د ښځو لا فعالیت نه ویره لري، په دې خاطر چې که ښځې ټولنیز فعالیتونه ولري، ښځې سیاسي فعالیتونه ولري، بیا د دوی بقا ډېره زیاته را لنډېږي.
په افغانستان کې د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل بیا د طالبانو دغه کړنه له اسلام نه د دوی ناسم اخیست په ګوته کوي. اغلی کړوخیل وایي د افغانستان نیم نفوس میرمنې جوړوي او طالبان نشي کولای په دا شان پالیسیو سره د دوی ونډه په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې کمرنګه کړي.
هغه محدودیتونه چې فعلا افغان میرمنو نجونو ته د وزارت ایجاد کړي، دا مطلق د دوی له اسلام څخه بې خبري، همدارنګه د دوی شخصي تنګ نظري د ښځو په وړاندې باندې دی. دا یوه مسله ده. دوه مسله، بدون د شک دوی فکر کوي چې د خپل د حاکمیت دوام دپاره نو هغه نیمایي نفوس چې افغان میرمنې او نجونه دي په نوم د شریعت او اسلام به دا له صحنې څخه حذف شي.
پر افغان ښځو د دغو محدودیتونو پر دوام په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ښځې له تفریحي پارکونو منع کړي چې دغه کړنې د نړیوالو لخوا له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی د ټولو افغانانو ازادي د شریعت او اسلام په چوکاټ کې ټینګه کړې.
د شریعت په لور د اسلام د دین له پلوه په شریعت حقوق منل شوی دي. هغه د ټولو خلکو چې دغه تامین دي ستونزه نسته. اسلامي امارت له خپله خوا هم د خلکو حقوق ته ژمن ده او خلک په امن کې دي، خلک سوکاله دي، له جګړو وتلي دي، ستونزو ته رسیدګي ورځ په ورځ کېږي.
له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له شرعي محرم پرته په لری واټن د ښځو په سفر بندیزونه لګولي او کله ناکله د حجاب د نه مراتولو په بهانه په هنتون ته د نجونو د تګ مخه هم نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکینز په هنتون په راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري په میرمنو د سفر محدودیتونو دوی خپلو دندو ته د تګ پر مهال ستونزو سره مخ کړي او په دغه وضعیت کې د میرمنو لاسرسی روغتیایي اسانتیاو ته هم له ستونزو سره مخ شوی.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو را استولی دي هم له اوریدونکو سره شریکو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د کندهار ولایت د سپین بولدک چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره لا هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. په دې اړه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. پر دې لاره تلونکي مسافر او سوداګر د ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د چمن دروازه پاکستان وروسته له هغه د افغان مسافرو پر مخ بنده کړه چې د افغانستان لوري ته یو ولاړ کس پر پاکستاني ملیشو ډزې وکړې او وروسته لنډمهاله نښته وشوه.
د یکشنبې په ورځ غرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان له طرفه په دروازه کې ولاړ کس په پاکستاني ملیشو ډزې وکړې چې له امله یې نښته رامنځته شوه. د یو شمېر سرچینو په خبره په دغه نښته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور چپیان دي. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان د افغان مسافرو په وړاندې د سپین بولدک چمن دروازه وتړله. پر دغه لار پاکستان ته تلونکي دوه مسافر کریم الله او عبدالباری وایي پاکستان دي نور د افغان مسافرو په وړاندې خپل ناسم چلند بدل او له افغانانو سره دي د ښه ګاونډیتوب د اصل له مخې چلند وکړي.
چې دا غلار یا سم خلاص یا سم بند شي د دې ته ډیر ضرورونه کې حالات دي. سوال الله کوم مشکل دا غدي چې یا جبر مخ بند شي لار یا دې خلاص شي. موږ دا غواړو سم مشکلات از چې تاسو موږ څه ګرای لاسو څه څه باندې ډیر مشکل دی ورته او دا مشکل زموږ حال دي. ځکه چې زنانیم ویزه د کې برجلار ماشومانم ویزه د کې شریرین ویزه د کې موږ ډیر ضرورونه حالات دي.
د سپین بولدک چمن پر دروازه هر ورځ زرګونه کاروباریان، ناروغان او نور مسافر تګ راتګ کوي چې ډېری مهال افغانان پر دغه لار د پاکستاني عسکرو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. په دې وروستیو کې هم پر ډیورین کرښه د پاکستاني عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوي. د سپین بولدک چمن ترمنځ د سوداګریزو توکو دوه کاروباریان سمیع الله او محمد رمضان غوښتنه کوي چې په دایمي ډول دي د یادې لارې ستونزې حل او دواړه حکومتونه دې ورته اجمن پاتې شي.
زموږ کوم د ازمور ولس اوړي ور اوړي یاد ته کاروبارونه لري یا دوړي لري یا جوړ یا نه جوړ دا دوړي لري د دوړ حکومت څخه زموږ د خاص زموږ د دی ولس کدي سکریه ولای ظلم سره کوي وایي بار بار مجل دي وایي هم شفاو راسته هم ورته غایي الان کی زموږ د منځ زموږ د خوند سره
د دوی وزونه دی بای چې په دې باندې څغور وسی د چمن د خاصه مشته پر پدلار ډیره تکلیف دي شنخته کار لرو څو ځای
پاکستانی لوري تر اوسه د سپین بولدک ولسوالۍ د پرونی پیښې په اړه تفسیران نه کړي. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې پیښه د سوی تفاهم له امله رامنځته شوې او دوی د چمن دروازې د پرانیستلو په برخه کې له پاکستانی لوري سره په خبرو بوخت دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما محمد احسن میجما به من د سنگند ولسواله څخه زته دواړو شوبانی ما یو بیان دغه ماشینه پر وخت باندې راکوسی او مستبد کورو د اسرایو زمينه برابر سی. موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو د کریه په اسرایو کې. ما د طالبانو مشران ته موږ دا واړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي. زادي راځي په صفه دا مننه ده چې موږ دغه د طالبانو د مشرانو پورې ورسی. السلام علیکم.
دغه غالي کارکون کو ته سلامونه وایم. کومه کونه چې راځي موږ غریب خلکو ته نه رسیږي او د څه خلک اخلي چې هغه موټر هم لري هغه هم لري د شهر ازم نه والله هیڅ یاره یو کومه کم نه یاسته چې موږ اشاد ولایت نه تماس کیم سره او دا که د نورو کسانو ته ورسه هغه ډیره ښه.
دوستی تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزر دگروال آیات الله مدیرات نمی زحمت تر کن. اول موږ یو مشکل ده. موږ خو سپینګیری خلک یو 51 کلن سړی یم. عزیزار د وخت سای منصب هم د تقاعد هم نر کوي چې په دو کې یوه توجه وکړه سړی چې زوشي بیا نو ټولې پیسې په تقاعد مصرفي. دوام دغه د پاکستان په مورد کښې مې داسې نظر درلود چې ما به هغه دی دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي ډېر بیا به بې عزته کوي خو والا که د یو افغان نه پسلو مینی چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بی عزتی ورته وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اورید، 4:30 شوی را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې شیبه ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو، چې لومړی به د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام واوري او ورپسې تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په مو کې خبرونه ته سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخته یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو د لاره بند کړې ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یو کوچنی پیښه شوې وه او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور بیا ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنیو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. ښاغلی دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایو د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې چې هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري اژانس بختر د راپور له مخې د یوناما مشر هیله څرګنده کړې چې راستنه شوي افغان کډوال به د هیواد په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دواړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوي کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیر افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي، څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې ده چې تخنیکي او بشري امکانات به ځانګړي کوي، څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلی دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبری اژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلی دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې پنخه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدری ویلی دی چې د کوردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایراني کوردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لاس نور ټپیان دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د ایران د کوردستان د دیموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي، خو په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له خودلو ډډه وکړه. د ګوند چې په تبعید کې دی د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترنګلی شوي، ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بیلابیلو مسایلو پر سر اختلافونه لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تر غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له ښاغلي شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي.
د لوبو له میدانه
اوبو اکسټرا کبر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بلا او نې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوارلس کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صابی په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کم عمره ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بې له شکه به د افغانستان د څوارلس کلونو کم عمره د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا وځلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د څوارلس کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د څوارلس کلونو کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دې جام کې خپله دویمه لوبه د دوشنبې په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځون د اتلولۍ په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا څلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د امو ځون بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. امو ځون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالملک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بند امیر لوبډلې مشر و. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېدي چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سرلنکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم دینه واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په دیارلسمه یعنې سبا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ ترسره شي. انګلینډ په دغه سیالیو کې په نیمه پایلوبه کې هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. پایلوبه د استرالیا په میلبرن لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې وچې درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروستۍ خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلنکایي لوبغاړی دانوشکا ګانتیلا د سیدنی ښار په یو هوټل کې چیرې چې هغه اوسېده پر یوې ښځې باندې د جنسي تیري په تور نیول شوې. پولیس وایي له نوموړي د یوې نهه ویشت کلنې مېرمنې د شکایت وروسته یې تحقیقات پیل کړي. دې ښځې ادعا کړې چې دې سریلنکایي لوبغاړي ورباندې سیدنی ښار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړی. پر هغه تور دی چې پر دغه ښځې باندې له جنسي تیري مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ د لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په یو دېرش کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیري څلور تورونه پوري شوي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځون د اتلولۍ په ترلاسه کولو پای ته ورسېدې. دا څلور ورځنۍ لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېدې. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې زموږ غوښتنه مو ومنله که پایلې لامدینه وکړو چې دغه سیالیو پایلوبې ته کومې لوبډلې وتلې وي او ټولې څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه او څنګه ترسره شوې؟
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې پسلو لاس ورته وایي، په هغو کې پنځه لوبډلو برخه اخیستې وه او په اتم اکتوبر پیل شوې چې په لسم نومبر باندې پای ته ورسېدې. البته دغه سیالۍ په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دواړو لوبغاړو باندې جریان درلوده. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړله. د پوینټونو په حساب باندې چې دواړه پایلوبې ته ووتلې او د امو لوبډله ګټونکې لوبډله ونومول سوله، ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ وو په پایلوبه کې او پایلوبه ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پرېکړه شوې وه چې امو بند امیر فاینل ته وتی وو او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی وو. نو بند امیر وینر اعلان شوی په هماغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر اعلان شوله.
یار صاحب، که څومره تاسو یادونه وکړه په کرکټ انفو باندې د پایلوبې پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسېده، په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالۍ لوبډله وویل شوه د دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم همداسې شوي وو چې چون په اول نیسي چې لیډ اخیستل شوی و، هغوی بند امیر او امو هغوی بند امیر وینر اعلان کړی و، هغوی لیډ اخیستی و. دا وری چې بندي امیر او مو سره مخامخ شو نو امو لیډ واخس پاول نه اسکی او امو لوبډله وینر اعلان سره
جار سے بلا موجود دا چې زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چې زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهرو دغه سوال ته جواب سده
لوبغاړي خو موږ په دې معیار نه ولو چې دینه مخکې درې ورځې سیالی سي وي چې په درې ورځې سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی وو هغه لوبغاړي موږ غوره کړی وو لوغونه به د یو ټیسټ اخیستل شوی وو چا چې یو ټیسټ پیل کړ په هغه کې ډېر تکړه لوبغاړي شاید څه ووسی پیدا کی البتہ لازمی یا بایتل افغانستان کرکٹ بورڈ سره کورنی کرکٹ کانٹریکٹ قرارداد لوبغاړی اوسه رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړی اوسه هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنی ولې دې خو یو ټیسټ غول لپاره هم منګ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅوک هم نه دی راغلی
نشول کې د لجار صاحب چې ول وډل بل هم اضافه شوی به تر ټول لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی وي
څه فکر کوم چې موږ باید کیفیت ته لاړ شو تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد لوبغاړی اوسه چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړی اوسه هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنی ولې دې خو یو ټیسټ غول لپاره هم منګ لازمي کړی دا
نو دغه کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی دوی سرنوشت څنګه کیږي په داسې حال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی
اکرام صاحب دغه سیالي چې دی پس کلاس سیالي د نړیوال معیار برابر سیالي دی اې دی یعنی د دغه سیالي او کم پرفارمنس دا په ټول نړۍ کې د منلو وړ ده نو موږ باید لک تر لګه دې ته داسې پیاوړي او تکړه لوبغاړي معرفي کړو چې هغوی رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولی واوسي هڅه دې موږ دا ده وکړو چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیاوړي لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته دا کرکټ بورډ دا کولی شي چې لوبډله زیاته کړي موږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډله لرلې بیا صرف د زنونو په کچه سولې اوس لا هڅه دا روانه ده چې ممکن لدی لا کمی شي
او جار صاحب په کورنی کرکټ کې که پاتې شو لدی نه وروسته کومې سیالۍ په لار اچول کیږي په دې اړه معلومات راکړي
لدی نه وروسته موږ هڅه دا کوو چې لس ای او کوو چې جمعې سو ورځ لنډې شول نو 500 سرونه په هغه وخت کې نه کی که سهار وختي راځي نو شتنځای بلوندوي اوټ فیلډ ان چمن بلوندوي دا ټول جین بلاندوي مجبور است لس بجې لوګ شروع کی کلس بجې لوګ شروع کی نو بیا اغا ته سات شاو خاص نشي دا ټول 500 سوري ز سیالي لوړې وخت په مانځو وخت سره نو هغه به نه پوره کیږي شای چې لس ای سیالي مونږ هڅه کوو چې وسی کوشش دا کوو او کني بیا مونږ نو کال پیل کوو چې په نو کال کې به نو کال پلان د ستروس فور رسمي ډول باندې مونږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کوو نو لسنې سره به شریکو
که پلان چرته منظور شي دغه پلان منظور شي نو څو لوډلې به برخه اخلي او په کوم کوم لوبغالو به دا سیالي تر سره کیږي
اما غ سیالي هم 15 لوبډلې به پکې وي او تر ډیره کوشش تر چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړئ څومره مهمه وي جار صاحب ځینې نوې استعدادونه پیدا شول
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي یعنی هر ټیم وکول سي چې لکتر لګاته میچونو کی خدا ځلې یو څلور میچونو کړو پایلو به سره 15 میچونو راتلل ابراهيم چې خلاص پاس بولر دا هغه په تریو میچونو کې په 15 کو لوبغاړي په یو اننګز کې وشه ځول چې پاس بولر نو پر دغه وکټ دومره مرستن دوی هم نه دي دوی خبالینګ وکړو په خپل په کې کریم جنت ډیر تو ځلې دا چې د ټولو سیالي غوره تو په هون کوي او خار لونډر هم حساب سو غوره لونډر هم حساب سو حمزه اوتا کو چې ډیر شو کټه اخیستی وي چپلاس سپینر د امدارنګ په مختلف سیالیو کې خوغو ملګرو لک سیالي کم یو کړل چې هغه کې ډیر خبالینګ کړای وو په خپل ځی اکبر ډیر خبالینګ کړای وو زهیب چپلاس سپینر دا غړي خبالینګ کړای وو شیزات په پایلو به کې دو سلیزي وهله په دواړو اننګزونو کې سلیزي وهله البته په ټوله کې ویل شم چې خېسته دادون لپاره ډیر خزمینه و یا مول وړل نه سلو لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړل په پایلو کې په یو اننګز کې 15 نجات اوټ کړل 15 عبدالرحمن او عبدالرحمن آل راوند پرفارمنس وکړ نو ډیر پیاوړي لوبغاړي په کړه سرګن چې ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره باندې مخ راځي
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیاو درنو او ورډونکو په امدي سره زموږ د دیونه د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې سخت نصبارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانه څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو ترڅنګ کار هم کوي. نن په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو ترڅنګ کار ممکن دی او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم لرلې څلور نه تر اوو بجو پورې پندون ته زما هلته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
پخوا به تر هغو پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او له کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو له ډلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم. کار کوم له څلور بجو نه وروسته بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مکې مسایده نه ده چې د ورځې زه پنتون ته لاړ شم. شبانه کې مې ځان اچولی دی. له څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون ته زما هلته درس وایم. اوو بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډېر داسې ځوانان یې لیدلي چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پوهنتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي خو پوهنتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي خو اخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه اخري او له چانس له وجه نه په آخر کې هم ډراپ سي.
عبدل صبور چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه ځکه یو وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصرفیت مې چې و زه د پلار سره دوکان کې وم بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول او بس دغې په خاطر ما هم چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
د لوګر اوسیدونکی فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د ده نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه ږدي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې دی زده کړې ونه کړي نو سبا ورځ کېدی شي هماغه وظیفه هم ورته میلاو نه شي. نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نشي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبل رسیدگی ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل له داسې ستونزې سره مخ شوی وایي
نو زه چې کله لیسانس مې وکړ نو بیا په کابل کې وی موسی سره شوم او ما تقریبا دې سره دوه کاله کار وکړ او حال دا چې خ ماش او خ امتیازات یې راکوله. خو چې کله ما د ماسترۍ شوق راجک شه ما په هغه کې امتحان ورکړ او زه کامیاب شوم. بیا مې ډیر کوشش دې ته وکړ چې زه دغه خپل ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته غوښوم خو بیا بریالی نه شوم. هماغه و چې ما د کابل وظیفه ورته پریښو ماسترۍ مې وکړه کنه. یعنی ما داسې هوډ ځان سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی او د تعلیم نه وروسته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاسه ورنه کړه. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه. ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه ځینې ژباړې به مې کولې او ځینې خصوصي د هغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمینو او مکتبونو کې.
نرګس مومن حسنزی وایي هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي د تجربې خوندان کیږي او کله چې له رسمي زده کړو خلاصېږي د زده کړو او تجربې په خاطر ښې دندې ورته پیدا کېدلی شي.
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکړي دغه تجربه ډیریږي. په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکه ډیریږي. هغه کده فتن د پوهنتون نه فارغېږي هغه ذاتن ځان کې د دې خبرو سره مخامخ کېږي چې ته تجربه نه لرې موږ تا ته دنده نه درکوو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي هغه خپل ځان سپورټ کوي خپل ځان سره مادي مرستې کوي.
د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري کولی شي په یو وخت باکیفیته کار او باکیفیته زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډېره اسانۍ سره یو سړی کولی شي چې هم کار وکړي او هم زده کړه
کې خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفې ته ځي وظیفه کوي نو مازدیګر رسختېږي نو مازدیګر دی کولی شي چې پوهنتون ته ولاړ شي او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولی شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي نو هغه بیخي کفایت کوي. که هره ورځ یو ساعت مطالعه وشي نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي. که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم، هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي، هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي.
آیا په یو وخت کې باکیفیته کار او باکیفیته زده کړې کیدلی شي؟ که کیدلی شي څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کیدلی شي؟ په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نسو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی سي چې دوی بیا ونسي کولی دا کار وکړي. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېره مهمه خبره ده. دوی دې باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه څه یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات داشان شت سم برابر کړي او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي او همدغه پلان په مطابق مخته لاړ شي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفتې لپاره معلومي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار دپاره باید په یوه سترګه وګورو، ځکه چې دا زموږ د کاري شخصیت یوه برخه ده، زموږ د ژوند یوه برخه ده. که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو او موږ ته ښه کار کولی شي د ښه تحصیلات زمینه هم برابره کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزو سره چې دوی مخامخ کېږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کېږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کېږي. دوم مشکل، ذهن په مشکلات سره اخته کېږي. دوی سترس درجه زیاتیږي، دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي دوی نسي کول خپل کارونه مخته بوزي او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راشي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي ساحه کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلانی وخت کې وایم، دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسي کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دبل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دوی ته کولی سم زه یو څه وخت پرېږدم. دبل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ورباندې فکر وکړم، خپل ځان ورباندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار، هیڅ وخت موږ نشو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتري کارونه باید وکړي، نشي کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز سړی نشي کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلیونی ښه وخت ولرئ.
زما وطن سانې جنادې و محبوبې، افغانان خسته گلونا، افغانان خسته گلونا،
جانان ما در سر بوزا بلاله، ربون دو کل تدخ پل وطن سیلونا، تدخ پل وطن سیلونا،
در سخی جان زیارت باو محبوبے، با بیا دوالا دہرات پلور زونا، دہرات پلور زونا،
بے پتی کو پلور میں بوزا بولا لیا، یا پا جولا تے فر جس چاچ چھتنگ ہونا، فر جس چاچ چھتنگ ہونا،
خربوزو وطن بغلانده و محبوبه، وگا مره بلا ورده کون رولونا، لا ورده کون رولونا، جای کندی خواتا بلا شو و محبوبه، غرم بدوالا کافی ساکی تیرونا، کافی ساکی تیرونا،
پروان پشیف دنا ارناشی
روز فرحات بد بوزو و محبوبه، از نیکشت از زمون ویاله تاریخونا، ویاله تاریخونا،
روزگان کندار قسمان گندی بلالیا، به پردی که بده قبول در صحبتونا، قبول در صحبتونا،
زچو زفار یابتا تاتا بواخلما توفی توفی هاو سوخاتونا تاتا بواخلما توفی